پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو ستړي مسي، د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه تاسو د نن ماښام تر وو بجو پورې اوریدلای سي. د ازادي رادیو په پی یو استودیو کې چې خبری خپرونه د موږ تاسو ته خبری رپورټونه او مرکې خپرو. نن د چهارشنبې ورځ د دلوي لسمه نیټه د 1390 هجري لمریز کال او نن د 2019 میلادي کال د جنوري دیرشمه نیټه ده. پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته چې فریبا ظاهر وړاندې کوي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکي. د افغان حکومت اجرائیه ریاست وایي چې تروریزم سیمه ایز ملاتړ لري او د دوی په خبره ځینې ګاونډي هیوادونه له تروریزم څخه د ابزارو په توګه کار اخلي. ټاکل شوی ده چې نن چهارشنبه د شپږو نورو ولایتونو د ولسي جرګې د انتخاباتو نهایي نتایج اعلان سي او امریکا متحده ایالاتونو له چین او روسیې غوښتي چې د خپلو اټومي پروګرامونو په اړه زیات شفافیت ورکړي. د خبرونو تفصیل. د افغان حکومت اجرائیه ریاست وایي چې تروریزم سیمه ایز ملاتړ لري او د دوی په خبره ځینې ګاونډي هیوادونه له تروریزم څخه د ابزارو په توګه استفاده کوي. د اجرائیه ریاست مرستیال وین امید میسم نن ازادي راډیو ته وویل
هغه تروسي ډلې چې د افغانستان د خلکو او د افغانستان د دولت پر وړاندې کلونو کېږي چې جګړه کوي، دا یو روښانه مسله ده چې هغوی سیمه ایز ریشه لري، سیمه ایز ملاتړ لري. که په سیمه کې ځینې هیوادونه تروسي ډلې ابزار په توګه استفاده نه کوي، هغوی ته ملاتړ نه کوي، دا روښانه مسله ده چې تروسي ډلې په افغانستان کې نشي کولای څو ورځ د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر وړاندې خپل جګړه کې دوام ورکوي.
دا څرګندونې داسې مهال مطرح کېږي چې د روسیې د کورنیو چارو وزارت ویلي چې داعش جنګیالي له پاکستانه افغانستان او بیا مرکزی آسیا ته انتقالېږي. د ولسي جرګې دفاعي چارو کمیسیون ځینې غړي هم وایي چې حالاتو او د داعش د تګ راتګ لارو ته په کتو له شک پرته پاکستان د داعش ملاتړ کوي او ترانسپورټي اسانتیاوې ورته برابروي. پاکستان تر دې وړاندې هم د دولت د وسلوالو مخالفینو په ملاتړ تورن سوی، خو اسلام آباد په پرله پسې ډول دغه تورونه رد کړي دي او وایي چې هېواد یې په خپله د تروریزم قرباني دی. د څرګندونې داسې مهال سوي چې امریکا د متحده ایالاتو د مرکزي استخباراتو یا سی‌آی‌ای مشر وایي په افغانستان کې پر ترهګرو ډلو فشار ساتل مهم دی. جینا هاسپل چې د سه‌شنبې په ورځ د امریکا د سنا مجلس په یوه غونډه کې د نورو استخباراتي ادارو له مشرانو سره یو ځای خبرې کولې وویل
It's very important that we maintain pressure on the terrorists.
دا وی دا ډیره مهمه ده چې موږ دغلطه په ترګرو ډلو فشار وساتو. کابل اخره د سولې توافق رامنځته سو د څارنې یو ډیر قوي میکانیزم به مهم وي او موږ به بیا هم ارتیا ولرو سو دا ورتیا وساتو چې د ضرورت په وخت کې د خپل ملي ګټو لپاره لاس پکار سو. د امریکا د سنا د استخباراتو د کمیټې په همدې غونډه کې د دې هیواد د ملي استخباراتو مشر جان کورتس په 2019 میلادي کال کې د افغانستان د ولسمشری راتلونکي انتخابات، د طالبانو زیاتېدونکي بریدونه او د وسلوالو په ځپلو کې د پاکستان ناغېړي هغه ننګونې وبللې چې د ده په وینا امریکا ورسره په جنوبي آسیا کې مخ ده. تکل سوی ده چې نن چهارشنبه د شپږو نورو ولایتونو د ولسي جرګې د انتخاباتو وروستي نتایج اعلان سي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمیشنر سید حفیظ الله هاشمی ازادي راډیو ته وویل
ولایتونه چې د شکایتو محترم کمیسیون لخوا بیادیانی او رسیدگی شکایت صورت نیولی او هغه د تطبیقات لپاره موږ ته رسیدلي وو او یو ورځ دوه ورځ کې تطبیقات هم خلاص شول. د دواړو کمیسیونو مشترک ټیم لخوا نو هغه به نن رسما د افغانستان خلکو ته اعلانېږي.
شغلی هاشمی زیاته کړه په دې شپږو ولایتونو کې فرا، فاریاب، خوست، کونړ، نورستان او بدخشان ولایتونه شامل دي. تر اوسه د انتخابات خپلواک کمیسیون د 12 ولایتونو د ولسي جرګې د انتخاباتو وروستي نتایج اعلان کړي دي. د روزګان کندهار ترمنځ د لوی لارې د خلاصون په هدف عملیاتو کې ګڼې سیمې د وسلوالو طالبانو څخه تصفیه شوې دي. د روزګان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې دغه عملیات یې له تیرو درې ورځو راهیسې پیل کړي دي. دغه لاره له تیرو درېو کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو د دولتي کسانو پر مخ تړلې وه. د ایران د ملي امنیت سلاکار علي شمخاني ویلي چې هیواد د میزایلو د سیستم د انداز د زیاتولو نیت نه لري. شمخاني پر نورو سلاغ د خبره وکړه چې ایرانی چارواکو د فرانسې او نورو لویدیځو قدرتونو لخوا هغه فشارونه چې د بالستیک میزایلو د پروګرام پر سر خبري ورسره وکړي رد کړل. له دې مخکې د ایران د سپای پاسداران ځواکونو رئیس محمد علي جعفري اتیر کال ویلي و چې ایران د بالستیکي راکټونو انداخت یې په 2000 کیلومترو محدود کړی دی. شمخاني دولتي تلویزیون ته په خبرو کې وویل چې ایران کوم ساينسي یا عملیاتي پلان په پام کې نه لري چې د خپل پوځي میزایلو د انداخت اندازه زیاته کړي. د فرانسې دفاع وزیر جان یولو داریان بیا تیره اونۍ ویلي که چیرته د ایران د راکټي پروګرام د محدودولو په اړه خبرې مخکې ولاړې نسي، پاریس چمتو دی چې په دغه هیواد زیات بندیزونه ولګوي. او امریکا متحده ایالاتونو له چین او روسیې غوښتي چې د خپلو اټومي پروګرامونو په اړه زیات شفافیت ورکړي. امریکا داسې وخت دا غوښتنه کړې چې د نړۍ د 5 لوی اټومي قدرتونو ډیپلوماتان په بیجینګ کې وګوري. د دوی له نن پیل شوې د ورځنۍ ناستې هدف د اټومي وسلو د زیاتې پراختیا مخنیوی دی. امریکا متحده ایالاتونو روسیه د یو منځني واټن وشتون کې راکټ په ځای پر ځای کولو تورنه کړې او مسکو ته د فبروري تر 2 می وخت ورکړی چې د واشنگټن غوښتنې پر ځای کړي. د خبرونو پای.
ساعت 12 بجه او 15 دقیقې دی. د ازادي راډیو ده. د ازادي راډیو اوریدونکو په دې خبرونه کې به تاسو د افغانستان د ملي والی حکومت د اجرایه ریاست د ویندویانو د خبرو جزئیات واورئ چې په سیمه کې د تروریزم او د تروریزم د ملاتړ پاړه کړی دي. دوی وایي چې یو شمیر ګاونډي هیوادونه په افغانستان کې له تروریزم د خپلو ګټو د ګټلو لپاره کار اخلي. په دې خبرونه کې به د کابل د نن ورځپاڼو ته کتنه وکړو. وګورو چې نن په کابل کې یو شمیر ورځپاڼو چې ازادي راډیو ته رسیدلې دي پر کوم مسایلو باندې خپلې سرمقالې لیکلي او تبصرې کړې دي. په دې خبرونه کې د غزنی له والی سره مرکه لرو.
د موږ لپاره اولویت تهرار څه امنیت دی. د امنیت په برخه کې انشاءالله او جلالت مو جمهور رئیس هم د امنیت په برخه کې ډور وکړي انشاءالله.
په نړیوال مسایلو کې به په پیکینګ کې د نننۍ غونډې له جریانه خبر سي. نن د 5 نړیوالو قدرتونو استازي غونډه لري. هغوی د اټومي وسلو د پراختیا پر مخنیوي خبرې کوي. د دې غونډې په څنګ کې امریکا پر روسیا او چین ژغ کړی چې د خپلو اټومي وسلو او فعالیتونو په اړه له شفافیت سره معلومات وړاندې کړي. او په دې خبرونه کې د مخدره موادو په اړه د ازادي راډیو اونیز پروګرام خبرو. اوردونکو تاسو په خبرونو کې واردل چې د افغانستان د ملي والی حکومت اجرایی ریاست وایي چې په سیمه کې د تروریزم ملاتړ کیږي او د افغانستان بعضي گاونډي وادونه له تروریزم د خپل ګټو د ګټل لپاره کار اخلي. اجرایی ریاست د خبري د روسیې د کورنوي چار وزارت او چارواکي د وروستي وینا په اړه کړی دی. د روسیې د کورنوي چار وزارت ادعا کړی چې د داعش وسلوال د پاکستان له خاورې افغانستان او له هغه ځایه د مرکزی اسیا هیوادونو ته ځي. زموږ همکار رحمت الله افغان په دې اړه د افغانستان د ولسي جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون د یو شمېر غړو نظر هم اخیستی دی. رحمت الله افغان رپورټ لري.
که څه هم روسیه وایي د جنګیالي له پاکستان افغانستان او بیا مرکزی اسیا ته انتقالیږي، د افغان حکومت اجرایه ریاست هم په ټینګار سره وایي چې تروریزم سیمه ییز ملاتړي او تجهیز کوونکي لري. د دغه ریاست مرستیال بیان امید میسم د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ځینې ګاونډي هیوادونه له تروریزم نه د خپلو اهدافو لپاره استفاده کوي.
هغه تروریستي ډلې چې د افغانستان د خلکو او د افغانستان د دولت پر وړاندې کلونو کېږي چې جګړه کوي، دا یو روښانه مسله ده چې هغوی سیمه ییز ریشه لري، سیمه ییز ملاتړ لري. که په سیمه کې ځینې هیوادونه تروریستي ډلې ابزار په توګه استفاده نه کوي، هغوی ته ملاتړ نه کوي، دا روښانه مسله ده چې تروریستي ډلې په افغانستان کې نشي کولای څو ورځ امنیتی او دفاعي ځواکونو پر وړاندې خپل جګړه کې دوام ورکوي.
دا په داسې حال کې ده چې د روسیې د کورنیو چارو وزارت مرستیال ایګور زوبوف تازه له پاکستانه د افغانستان شمال ته د داعش جنګیالیو د انتقال او د جګړې د دوام په اړه خبرداری ورکړی. که څه هم د افغانستان دفاع وزارت تازه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې یې ویلي و چې د افغانستان په ختیځ کې زیاتره جنګیدونکي د جنګیالي د پاکستان د اورکزیو قبیلې اوسیدونکي دي. د دغه وزارت چارواکو څو ورځې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي و چې داش په افغانستان کې نږدې ماته خوړلې، یوازې په کونړ ولایت کې کم فعالیت لري خو په ضد یې پوځي اقدامات روان دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسون وای پاکستان حکومت او د دغه هیواد ځینې سیاسي ډلې له د جنګیالیو ملاتړ کوي او د افغان حکومت په ضد یې کاروي. د دغه کمیسون غړي خالد پښتون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
په دې کې هیڅ شک بنوي چې پاکستان حکومت د داعش وشاته ولاړ وي. کوم شان چې دلته واقع کیږي، کوم مسائل چې دلته واقع کیږي، کوم داعش رفت آمد چې دلته موږ وینو هر ورځ تګ را تک، یو خصوصا په سرحدي ولایتو کې لکه ننګرهار، کونړ، نورستان، دا د دې اثبات دی چې پاکستان د دې خلکو په تمویل، تجهیز او ترانسپورت کې لاس لري.
د افغان حکومت اجرایی ریاست وای تروریزم نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې او نړۍ دښمن هم دی، نو په کار ده چې د دغې ستونزې د حل لپاره په ګډه او همغږي کار وسي. د افغانستان د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسون وای که تروریزم په سیمه کې پښې ټینګې کړي، نه یوازې افغانستان پاکستان سیمې بلکې نړۍ ته هم جدي ګواښ پېښولی سي، نو لازمه ده وړاندې له دې چې په سیمه کې جنګیالي جذب کړي باید له منځه یوړل سي.
تاسی و اوریدل چې د افغانستان د ملي والی حکومت اجرایی ریاست وایي د افغانستان د ولسي جرګې د دفاعي چارو د کمیسون ځینې غړي په دې اړه چې پاکستان شاید د داعش ملاتړ کوي څه نظر لري. د پاکستان حکومت کله هم دا نه ده تایید کړي چې له افراطي او ترهګرو ډلو ملاتړ کوي. پاکستان مکرر وایي چې د تروریزم پر ضد د مبارزې قرباني دی او پر افغانستان او پر ټول نړیواله ټولنه یې مکرر غږ کړی چې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې دي د دوی هڅې له پامه نه غورځوي. مسله کې پاتې کیږي د روسیې د کورنیو چارو وزارت مرستیال ادعا کړي چې د داعش وسلوال د پاکستان له خاورې افغانستان او له هغه ځای د مرکزی آسیا هیوادونو ته ځي. زما همکار رحمت الله افغان په کابل کې د سیاسي چارو لوی وکتونکي محمد داګل مجاهد سره مرکه کړې ده او له هغه څخه یې پوښتنه کړې ده چې پاکستان به د داعش وسلوالو ته څه ډول ترانسپورتي امکانات برابروي.
پاکستان خپل دنه د دوی په حکومت کې چې آی اس آی خپل د پروژې په لیکي او دینه ګټه اخلي د خپل هیواد لپاره، خصوصا د افغانستان لپاره. داعشیان د پاکستان کې روزل کیږي، د پاکستان اول د ورغزه ایجنسی کې پاکستان کې داعشیان پیدا شو او دایره انتقال کړه او افغانستان کې په ننګرهار، کونړ، نورستان په دې ځای کې ځای ځای کړه. لیل هم په افغانستان کې داعش د خو ځای نسو پیدا کړی، پیدا یې نسو کړی په هغه پیمانه چې لازم وه.
مجاهد صاحب د داعش په انتقال کې له پاکستانه بغیر نور کوم کړیو هیوادونه دي چې لاس لري؟
داسې ډېر هیوادونه د نړۍ د منطقې د افغانستان په نږدې هیوادو کې د استخباراتي کړیو، د لری منطقو استخبارات او د غټو قدرتو استخبارات په دې کې لاس لري، په دې کې شک نشته. دا ټول اوس په دې خبره باندې پیږي چې داعش یو پروژه ده، دا په سوریه، په عراق کې پلی سوال ته بلاخره ناکامه سوه او دا پروژه داسې راځي افغانستان ته راغلې، داسې علاقه مند دي استادې ته چې دا منظرې آسیا ته انتقال کړي او د دغه ځایونه روسیا ته تهدید ده.
جی صاحب، د دې لپاره چې دغه یو نړیواله ستونزه ده او تروریزم یو نړیوال ریښې لري، سیمه ییز آباد لري، د دې لپاره چې مخنیوی وسي په سیمه کې په افغانستان کې منځنۍ آسیا ته انتقال لپاره د سیمې هیوادونو او نړیوالو قدرتونو ته څه کول پکار دي تر څو پورې دغه ستونزه مخه ونیسي؟
بدون شکه اترهګری یو غټ مشکل دی په نړۍ کې، د خصوصا په خاورې میانه کې او په آسیا کې دا مشکلات شته. حتی په اروپا کې هم بعضې عملات د داعش دخوا یا د سینور تروسی ډلو دخوا کېږي. دا یو مشکل جهاني مشکل دی. ما هیله دا ده د یو افغان په صفت، د یو کوچني افغان په صفت، ټول نړیواله ټولنه په راس کې دا غټ قدرتونه لکه روسیا، چین، امریکا، انګلستان او ناټو، دوی ټول باید په دې باندې مشترکه مبارزه وکړي. د دې لپاره ګډه مبارزه ده، اول د اسلامي هیوادو مشران او اسلامي کانفرنس باید په دې باندې کار وکړي او د نړیوالې ټولنې ټوله همغږي یو لاس شي او د داسې ترهګرو سره چې د انسانانو ژوند تهدیدوي، دا باید دوی سره جدي مبارزه وسي او د دوی د وصیت نه مخنیوی وسي او دوی وځپل.
تاسو په افغانستان کې د سیاسي چارو لاکتونکي محمد اګل مجاهد سره د ازادي راډیو د خبريال رحمت الله افغان مرکه واورېده. له دې سره ورزوی اقتصادي خبرونه ته ناجیه ساپی وړاندې کوي.
ټاکل شوی چې د کابل د شکردرې مسلخ تر راتلونکو څلورو میاشتو پورې ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د شکردرې مسلخ په جوړولو شپږ میلیونه امریکایي ډالر لګول شوي. نوموړي وویل چې د مسلخ یو اویا سلنه چارې بشپړې شوې او تر راتلونکو څلورو میاشتو پورې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. په فراه ولایت کې د نه بابا عصري ممیز خونو د جوړولو چارې بشپړې شوې. د دغه ولایت د کرنې ریاست وایي دغه ممیز خونې چې په یو وخت کې د لس زره ټنه انګورو د ساتلو وړتیا لري، د کرنې وزارت د کرنې د ودې او کلیوالي پراختیا پروژې لخوا جوړې شوې دي. دوی وایي د ممیز خونې به د بڼوالو په اقتصادي وده کې رغنده رول ولوبوي. ممیز د افغانستان له مهمو صادراتي توکو شمیرل کیږي او د ممیز خونو جوړول د معیاري ممیزو په تولید کې له بزګرانو سره استکبین. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بې په دې ډول دي: یو 50 کیلوې بورې قزاقي وړه 1300 افغاني، یو 50 کیلوې بورې بوره 1200 افغاني، یو درې نیمه بورې وریجې 2000 افغاني، 14 لیټر غوړي 1000 افغاني، یو لیټر پټرول 550 افغاني او یو لیټر ډیزل هم په 550 افغاني پلورل کیږي. او همدارس د کابل په شاهزاده سرای کې د زنیو بهرنیو اسعارو پر وړاندې افغاني په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 15 بیا افغاني 40 پولا، یو روپۍ یورو 50 افغاني 90 پولا، یو انګلیسي پاوند 90 افغاني 80 پولا، یو سعودي ریال 40 افغاني، زر ایراني تومان 50 افغاني 50 پولا او زر پاکستاني کلداري 1500 افغاني.
تاسو د ازادي راډیو اوریدونکو زموږ خبرونه دوه ساعته وی د ورځې د سار دوه بجو څخه د ماښام تر دوه بجو پورې نو لطفا را سره اوسئ. په دې خبرونه کې ورسره د مخدر موادو د استعمال پر ضررونو د ازادي راډیو ونیس پروګرام هم اوریدلای سي. اوس په ورسره ویناړيوالي مسلې ته تاسو په خبرونو کې واردل چې نن د چین په پلازمینه پیکینګ کې د 50 سترو اټومي قدرتونو د ډیپلوماټانو غونډه ده. دوی د اټومي وسلو د استعمال د مخنیوي په اړه بحث کوي. اسمت ساروان را سره په سټوډیو کې دی. ساروان، سر ته دغه موضوع جزئیات کتلی دي مخکې دی چې غونډه پیل سي، امریکا د روسیې او چین څخه غوښتنې کړي چې په شفافیت د معلومات ورکړي، د دې خبرې نور جزئیات څه دي؟
امریکا له روسیې او له نورو هیوادونو څخه غوښتنه کړې ده چې د اټومي وسلو د کنټرول په برخه کې باید شفافیت زیات وي او د دوی په منځ کې فعلاً شفافیت نشته. امریکا وایي چې د هر هیواد راپور له بل سره توپیر لري. له شفافیت نه منظور دا ده چې د اټومي وسلې به نه زیاتوي، اندازه او شمیر به نه ډیروي، حال دا ده چې ځینې هیوادونه په پټه اټومي وسلو ته انکشاف ورکوي.
سربان صاحب، تاسو دلته لیکلي دي چې د اټومي د وسلو د کنټرول تړون د پایت رسیدو له خطر سره مخامخ دی، ولی تاسو ته پوښتنه راپورته کړې؟
امریکا پر روسیه تور پوری کوي چې د منځواټن اټومي ځواک تړون نقض کړی دی. امریکا د فبروري تر دوهمه پورې روسیه ته خبر کړی و چې د توغندو د استولو پاړه د واشنگټن غوښتنو ته قانع کوونکی ځواب ووي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې د دې تړون څخه به ووسی او د روسیه ولسمشر ولادیمیر پوتین خبرداري ورکړی چې د وسلو نوې سیالۍ به جوړ شي. د رواني جنوري په پیل کې په دې موضوع په جنیوا کې د ډیپلوماټانو خبري بې نتیجې پایته ورسیدې او نتیجې ورنکړه.
ډیر زیات مننه اوریدونکو. تاسو زما د همکار اسمت څاروان خبري واورید. دغه مسله به ورسته زموږ پر پاڼه باندې هم راسي. تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو په پاڼه د دې او نورو ټولو مسایلو د کتلو اوریدلو او لوستلو لپاره او پر سوشل میډیا د خپل ملګرو سره د شریکولو لپاره وګورئ. د ازادي راډیو په پاڼه ته ورسئ. ازادي راډیو ټکی کا.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په افغانستان کې تاسې پر امنیتي وضعیت ډیر معلومات لري د غزنی ولایت ته ولایتونو څخه دی چې په 2013 میلادي کال کې له سختو شرایطو سره مخامخ و. خو د دې ولایت والی وحید الله کلیمزی وایي چې د افغانستان حکومت د دې پلان لري چې په غزنی کې امنیت ټینګ کړي او حتی هغه ولسوالۍ چې د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي بیرته ونیسي. زموږ همکار حبیب رحمان تاثیر د غزنی له والی وحید الله کلیمزی سره مرکه کړې ده.
زه څو ورځې مخکې کابل ته مې سفر درلود رسمي. په دغه سفر کې ما د افغانستان د ملي دفاع د نوي سرپرست وزیر اسدالله خالد سره او د ځینو نورو مسؤلینو سره وکتل. په نهایت کې مې د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس جلال الدین بولسمشر سره وکتل. زموږ لپاره اولویت تهرار څه امنیت یا د امنیت په برخه کې انشاءالله وزیر صاحبانو ډېرې ښې پلانونه او طرحې درلودل. موږ ته یې پوره ډاډ راکړو او جلالت مو جمهور رئیس هم د امنیت په برخه کې ډاډ راکړه چې انشاءالله هغه ولسوالۍ چې سقوط شوي دي، ځینې شهراوي چې ناامنه دي او وسلوال مخالفین هلته حضور لري، انشاءالله د دې په وړاندې به عملیات پیل شي، ولسوالۍ به انشاءالله بیرته فعال شي او شهراو باندې چې کوم امنیتی تهدیدات شتون لري هغه به هم د منځه یوړل شي.
تاسو د لویو لارو خبره وکړه. د غزنی پکتیکا او غزنی زابل ترمنځ پر لویو لارو ډیری وخت وسلوال طالبان حاکمیت لري. د دې لارو د خلاصون په مخه هم کوم پلان لري؟
کابل څخه تر غزنی او بیا تر زابل پورې دغه شهر تقریبا ډیر ناامنه ده. ولسی خلک، دولتي مسؤلین، د موزنه اکمالاتی قطارونه همیشه د تهدیدات سره مخامخ وي، خاصتا د غزنی نه تر زابل پورې. ستاسو ګوري چې په ځینو سیمو کې داسې حدس روانې دي چې په ځینو پخوانیو سرکو طالبان کار کوي چې د خلکو نه غیر قانوني اخاذي و کاد د لارې ځان تمویل کو. دې نه کاملا مو با خبره یو. مو د ملي دفاع وزارت، کورنیو چارو وزارت، ملي امنیت عمومي ریاست ټول په جریان کې اچولي دي او په دې باندې پلان باندې کار کو چې دغه شهرا څنګه کولی شو یو امنه شهرا وي، په دې باندې قوي پوسته پرازو و ایجاد شي، همیشه غزمی وجود ولري او د مخالفینو شتون په شهرا کې یا د هغې رتک شهرا ته یا د خلکو ته ګواښونه رامنځته کول د دې مخه ونیسو.
ډیری وخت داسې ویل کیږي چې په غزنی کې د امنیتي ځواکونو ترمنځ نه همغږي د ځینو مشکلاتو او ناامنیو سبب جوړیږي. دغه ستونزې تاسو په کوم نظر ګوري؟
به مخکې درته وویلې چې د وزیر صاحب دفاع سره او د وزیر صاحب داخلي سره موږ په ټولو مسایلو باندې بحث کړی. هغه کمبودۍ، هغه کاستۍ، هغه نواقص و مشکلات، ستونزې چې د موږ په امنیتي نهادو په ادارو کې موجود دي، د هغې د رفع کولو د حل کولو په خاطر باندې او په څنګ کې ورسره د مخالفینو په ضد باندې یو اساسي پلان شوي داس عملیات چې هغه نور هغه ناامنه ساحه امن وګرځي او د غزنی ولسونه په وسوکاله او ډاډمنه فضا کې ژوند وکړي، انشاءالله د دې لپاره موږ ګډ کار کوو، انشاءالله دغه ستونزه به حل شي.
راپورونه ښیي چې غزنی تر تهدیدونو لاندې ده. هره شپه د ښار پر کمربندي پوستو، د ځینو ولسوالیو پر امنیتي پوستو او نورو امنیتي ځایونو جګړې کیږي او داسې ویل کیږي چې د هوا له تودېدو سره به دغه جګړې نور هم شدت ومومي. تاسو د غزنی راتلونکی څنګه ارزوئ؟
زه فکر کوم په دغه د غزنی خلکو ته او خپل تاسو ته ټولو ته بهتره معلومه ده چې موږ په غزنی کې د امنیت په برخه کې ډېرې لاسته راوړنې لرو، با وجود چې تېر کال هم ډېر ستونزمن کال و، جنگونه و تهدیدونه و فشارونه د وطن د خلکو د خاورې د دښمنانو زیات و. ولی موږ وکولای شوای تاسو په اوله قدمه کې د غزنی ښار په تیر کې یو اساسي کمربند نه درلوده، چیرته چې د پولیسو پوستې موجودې وې، د کمیت د لحاظه کم پرسونل پکې و او د استحکاماتو کیفیت یې تقریبا ډېر ضعیف و. اما موږ وکړه شی چې د غزنی د ښار کمربند د 5 بیزونو څخه چې د اردو څخه د قوي تحکیماتو درلودونکو د کافي پرسونل د کمیت د لحاظه پکې دی دم ایجاد کړ. د دې تر څنګ هم کمربندي او ویس پوستې چې ډېر قوي تحکیمات هم ورته جوړ کړل، دم تاسیس کړي، عملا پرسونل کې پروت دی. وګورئ په تیرو کالو کې په غزنی په ورا په ښار کې ترونه کېدل، لیلا الحمد په دې کې دومره بهبود راغله چې تاسو داسې پیښه د ترور تر اوسه پورې نه ده لیدلې. یعنی دا هغه څه دي چې د مخالفینو تهدیداتو کچه کمه شوې ده، دوی ځپل شوي دي. په دوهمه خدمه کې تاسو ګورئ چې د وروستیو کې مو هوایي کماندو حملات په ډېرو برخو د غزنی کې اجرا کړل او تاسو ته بهتره معلومه ده چې د 200 نه زیات هغه په اصطلاح د طالبانو قوي سرګروپان او قمندانان او معاون د والی و ډېر مهم کسان د منځه ولاړل. نو زه د ما ارزونه د راتلونکي دپاره زه د غزنی وضعیت خوشبینه یم. ډیر کار په دې برخه کې کو تر څو د امنیت یو مناسب او ښه بستر رامنځته شي. د هغې په څنګ کې موږ کړی شو چې حکومتداري پیاوړي کو، انکشافي پروژې په ښه شکل تطبیق شي. نو انشاءالله موږ د دغه کار دپاره هڅه کوو، امیدواري ډېره لرو.
د غزنی لوالی وحیدالله کلمزی سره زموږ د همکار مرکه تاسې واورېده. د غزنی پر ښار د اګست په لسمه نېټه د وسوالو طالبانو په پراخه حمله کې ګڼ شمېر کسان ووژل او زخمیان سول. د غزنی بازار وسوځېد او خلکو ته ډېر مالي تاوان ورسېد. په غزنی کې پر امنیت دغه مرکه تاسې زموږ پر ویب پاڼه باندې اورېدلی سئ، ازادي راډیو ټکی کام. اوس براسو اجمل تورمان ته د کابل د نن ورځ پاڼو ته کتنه لري.
د کابل د نن ورځې چاپ ورځپاڼو بیا هم د افغانستان د سولې په اړه روانو هلو ځلو ته تم شوي او په دې اړه یې مقالې او تبصرې خپرې کړې دي. دنیا خپلواکې ورځپاڼې په یو مطلب کې لیکلي دي چې وسلوال طالبان د افغان حکومت پر ځای له سیاسي جریانونو سره خبرو ته ترجیح ورکوي. په مطلب کې طالبانو ته د یو نږدې کس وحید مجدله قول لیکل شوي دي چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي پلاوي ترمنځ په خبرو کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر موضوع بحثونه شوي او که طالبان بین الافغاني مذاکراتو ته زیر هم شي نو د افغان حکومت پر ځای به افغان سیاسي مشرانو، جهادي رهبرانو او مطرحو سیاستوالو ته ترجیح ورکړي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې په یو بل جلا مطلب کې د امریکا د دفاع وزارت د سرپرست له قول لیکلي دي چې په افغانستان کې د سولې وروستي پرمختګونه هڅونکي دي او متحده ایالات غواړي چې د سولې پروسه بری ته ورسوي. په مطلب کې وړاندې د پاتریک شانهان په حواله لیکل شوی چې له طالبانو سره د روغې جوړې په پایله کې به امریکایي ځواکونه له افغانستان نه وځي، خو تر دا مهاله ورته د ځواکونو د وتلو امر نه دی شوی. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې د زلمی خلیلزاد په نقل لیکلي طالبان د غنی حکومت مشروع نه بولي او نه غواړي چې د جمهوري ریاست دغه کاندید ته په امتیاز قائل شي. ورځپاڼې د خغلی خلیلزاد په حواله لیکلي موږ غواړو دغه ستونزې ته حل لارې ولټوو او باید خپل افغانان لاس په کار شي سو ستونزې په خپله حل کړي. یاد ورځپاڼې په خپل دغه مطلب کې همداشان د زلمی خلیلزاد لخولي لیکلي کچېری د سولې خبرې نتیجه ورکړي بیا دا د افغانستان د راتلونکي حکومت کار دی چې په خپل هیواد کې امریکایي اډو ته اجازه ورکوي کنه، خو له افغانانو سره به د امریکا دوستانه اړیکې ساتل کیږي. او اصلاح دولتي ورځپاڼې د افغان ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش په حواله لیکلي دي چې که سوله د یوې بلې جګړې پیلامه وي نو دوی ته د منلو وړ نه ده. په مطلب کې د سرور دانش له قوله لیکل شوي دي چې ټول افغانان با عزته سوله غواړي، نه دا چې د جګړو او ستونزو د ډېرېدو لامل دی وګرځي.
د ازادي راډیو ته غوښیاست. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې ورسته تاسو د مخدر موادو پر ضرورونو سمش اونیس پروګرام اورېدلای شئ.
ستاسو له پیغامونو
د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته ډیر ډیر سلامونه وایم او بعد سلامه. دلته په لوګا کې کوم امدادونه د خوار غریب لپاره راشي، د وچکالي خلکو ته راشي او که بې جای شوو ته راشي. دلته د موږ مسیران هغه راخلي خپلو خلکو ته ورکوي، که څوک دوه موټره لري، که څوک درې لري د هغو نومونه راوځي، که څوک دوکانونه لري، که څوک نورې سرمایه لري د هغو نومونه راوځي. خوار غریب په دې سړو کې ورځي ناستې ورته او مازدیګر بېرته راځي، ناامید ته راځي د بارنیو ځواکو چې کوم بهار کمک ته کوم امداد راځي، کوم شی راځي، هغه ته خلک ناست دي. هغه پردي خیراتونه هم د خپل خلک په موږ باندې درې پردي خیراتونه هم څوک نه راکوي. نو ما دغه د ازادي راډوش که دا خواهش ده چې ما دا پیغام دغه موږ چارواکو ته مسلمانو ته ورسوي. خلک په کرایه پراته دي، کرایه وسه ولا کوي، وړې خیلخانې دي ولا کوي، جیز بېګه درک لري هغو ته نه رسېږي. وسلام په احترام.
بلی السلام علیکم. محمد مرخونیم لسیمانی باید تکتکی دولو پالیت تا هزما داشت پانی تا هزا غیلی دا چی دا غیلی دا تکتکی بندیل ورکی دا مسلمانان چا لایات دی دا او با قدیو سد شل متر تا خیراتا جی او با خورک دا او با تر لعفازا جی ما دا غیلی چی قدیو بندیل ورکی تا در کاشرو سی رات اللہ.
ما د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ډیر ډیر سلامونه وایم. زه د هلمند او خانشین د ولسوالۍ عبدالقادر خبرې در سره کوم. دغه د خانشین ولسوالۍ ساحه ټولو د اوبو څخه په سخت ځپلې ده. اوبه نشته، که یو دولت کولی سي دا یو څه کومک راسره کولی سي د بند خوا څخه نیکي اوبه راستولی سي، خو د مځکې د نغم اوبه به نیکي خوږی سي. محترمو زما آواز تر لوړ ټولو چارواکو پورې ورسوي. والسلام به احترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
اوس د دې ساعت د ازادي راډیو د مهمو خبرونو لنډیز فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د افغان حکومت اجرائیه ریاست وایي چې تروریزم سیمه ایز ملاتړ لري او د دوی په خبره ځینې ګاونډي هیوادونه له تروریزم څخه د ابزارو په توګه استفاده کوي. د څرګندونې داسې مهال کېږي چې د روسیې د کورنیو چارو وزارت ویلي چې داعش جنګیالي له پاکستانه افغانستان او بیا مرکزي آسیا ته انتقالیږي. تاکل سوی ده چې نن چهارشنبه د شپږو نورو ولایتونو د ولسي جرګې د انتخاباتو وروستي نتایج اعلان سي. شغلې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمشنر سید حفیظ الله هاشمی ازادي راډیو ته ویل چې په دې شپږو ولایتونو کې فراه، فاریاب، خوست، کونړ، نورستان او بدخشان ولایتونه دي. د روزګان کندهار ترمنځ د لوی لارې د خلاصون په هدف عملیاتو کې ګڼې سیمې د وسلوالو طالبانو پاک سوي دي. د روزګان ولایت میز چارواکي وایي چې دغه عملیات یې له تیرو دریو ورځو راهیسې پیل کړي دي. دغه لاره د تیرو دریو کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو تړلې وه. د ایران د ملي امنیت سلاکار علي شمخاني ویلي چې هیواد یې د میزایلو د سیستم د انداز د زیاتولو نیت نه لري. شمخاني پرون وروسته لاغه دا خبره وکړه چې ایراني چارواکو د فرانسې او نورو لویدیځو قدرتونو لخوا هغه فشارونه چې د بالستیک میزایلو د پروګرام پر سر خبرې ورسره وکړي رد کړل. امریکا متحده ایالاتونو له چین او روسیې وغوښتل چې د خپلو اټومي پروګرامونو په اړه زیات شفافیت وکړي. امریکا داس وخت دا غوښتنه کړې چې د نړۍ د پنځو لویو اټومي قدرتونو ډیپلوماتان په بیجنګ کې وګوري. د دوی نن پیل شوي د ورځنۍ ناستې هدف د اټومي وسلو د زیاتې پراختیا مخنیوی دی. او د وینزویلا سترې محکمې د نیکولاس مادورو د دولت مخالفانو او د اسمبلۍ په مشر خوان ګوایدو د سفر بندیز لګولی دی.
تاسی د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه د ماشام تر وو بجو پورې اړویدلای سي. په هم د نن ورځ کې به په راتلونکي پښتو خبرونه کې تاسو ته د ولایت په ولایت پروګرام خبرو. په دغه پروګرام کې تاسو پر یو ولایت د خپل نظرونه ورکولای سي، د ولایت چارواکو خبرې اړویدلای سي او د نورو افغانانو نظرونه هم اړویدلای سي. نو د دغه خبرونه د اړویدلو پر سره اوسې وسورځو د مخدر موادو پر ضررونو د ازادي راډیو د اونیس پروګرام اړویدو ته.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زما سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود الله فی همتیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دیاله راپور لرو چې په تیر یو میاشت کې د نشي موادو د جوړیدو په کارخانو باندې نظامی عملیات ډیر سوي او په نتیجه کې تر 10000 کیلوګرام ډیر نشي مواد ترلاسه سوي او بیا سوځول سوي دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو راګرځو چې مسکاهو ته کې وړاندې کوي.
د نیمروز ولایت پولیسو یو سلور شپیته کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول. د نیمروز ولایت د امنیه قمندانۍ لخوا رسنۍ ته په لیږل شوي خبر پاڼه کې راغلی چې په لومړۍ پیښه کې د نیمروز پولیسو د زرنج او دلارام پر لویه لاره 80 کیلوګرامه تریاک، 22 کیلوګرامه چرس او 22 کیلوګرامه هیروین ونیول. په دوهمه پیښه کې پولیسو د زرنج ښار د څلورمې حوزې په سیمه کې 22 کیلوګرامه هیروین ونیول چې په یو موټر کې ځای پر ځای شوي ول. او په دریمه پیښه کې پولیسو په انصاری خرګوټي کې 50 کیلو او 1500 ګرامه هیروین ونیول. دا یادونه ورته چې د دې موادو د قاچاقو او زیرمه کولو په تور درې تنه هم نیول شوي دي. د کابل پولیسو د نشي موادو نږدې شل خرڅونکي نیولې دي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال وایاند نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل د کابل پولیسو د نشي موادو د قاچاق کوونکو او خرڅونکو پر وړاندې د عملیاتو په ترڅ کې د نشي موادو 18 خرڅونکي د 5 هغو قاچاق کوونکو په شمول نیولې چې نمونه یې تیرونې د کورنیو چارو وزارت لخوا خبره او د نیولو حکم صادر شوی و. له نیول شویو کسانو څخه 2 کیلوګرامه نشي مواد، وصلی او نقدی پیسې هم نیول شوی دی. لا کابل ښار څخه 1500 معتادین راټول او د درملنې مرکزونو ته انتقال شول. د ابن سینا روغتیایي مرکز رئیس زلمی نورزی ازادۍ رادیو ته وویل د متدینو د راټولولو د کمپاین په ترڅ کې تیر دوشنبه د سره شمالي لا غونډې څخه 500 متدین راټول او ابن سینا زربستریز روغتون ته انتقال شول.
پینځه سوه معتادین مو راټول او د معتادینو د درملنې مرکزونو ته مو انتقال کړل. له دې جملې څخه مو 350 کسان د ابن سینا زربستریز روغتون ته ولېږل. دا مهال په دې روغتون کې د 870 کسانو درملنه کیږي.
د عامه روغتیا وزارت دا مهال په بیلابیلو ولایتونو کې د معتادینو د درملنې 110 مرکزونه لري چې د ماشومانو او ښځو په ګډون د زرګونو کسانو درملنه کوي. د هرات ولایت پولیسو دوه کسان له نږدې 100 کیلوګرامو نشه یي موادو سره ونیول. په ها خبر پاڼه کې چې د کورنیو چارو وزارت لخوا خبره شوې راغلی چې یو تن هغه مهال د شیدایي خارګوټي په سیمه کې ونیول شو چې غوښتل یې 4 کیلوګرامه هیروین هرات ښار ته قاچاق کړي. په دوهمه پیښه کې د هرات ښار د 5 امنیتي حوزې په سیمه کې د نشه یي موادو یو خرڅونکی هغه مهال لاس په لاس ونیول شو چې پر معتادینو یې نشه یي مواد خرڅول. له نیول شوي کس سره 15 کیلوګرامه چرس او 40 ګرامه تریاک هم نیول شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په ننګرهار ولایت کې نږدې 300 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول شول. د ننګرهار ولایت د مطبوعاتي دفتر په خبر پاڼه کې راغلی چې 99 کیلوګرامه بیلابیل نشه یي مواد هغه مهال ونیول شول چې په دوو موټرو کې ځای پر ځای شوي او په پام کې به چې سرخ رود ولسوالۍ ته قاچاق کړي. په یوه بله پیښه کې د ننګرهار ولایت پولیسو 80 کیلوګرامه چرس هغه مهال ونیول چې په یو موټر کې له بټیکوټ ولسوالۍ څخه جلال آباد ښار ته قاچاق کول. دا یادونې وړ ده چې د نشه یي موادو د قاچاقو په تور 3 تنه هم نیول شوي دي.
مسکا هوتکو چې د نشه یي موادو په برخه کې د ونی مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په دې اړه راپور لرو چې په تیره یو میاشت کې د نشه یي موادو د جوړېدو پر کارخانو باندې د نظامی عملیاتو په نتیجه کې تر 70,000 کیلوګرام ډیر نشه یي مواد ترلاسه شوي او بیا سوځول شوي دي.
په تیره یو میاشت کې 50,000 کیلو مخدره توکي په ټول افغانستان کې هغه د کورنیو چارو وزارت د مذاکراتو پر وړاندې د مبارزې معینیت لخوا دغه مخدره توکي ضبط شوي دي او محوه شوي دي.
په دې اړه هم راپور لرو چې په کندوز ولایت کې خلک له معتادینو څخه تنګ شوي دي. دا چې نشه د انسان پر عصبي سیستم باندې څه ډول ناوړه اغېزې کوي په دې اړه له ډاکټر محمد ګل صمیم سره مرکه لرو.
په مجموع کې نشه د انسان پر دماغ باندې په هر عمر کې بد تاثیر لري، بل خصوص په نوي ځوانانو کې او د زیات عمر لرونکو کسانو کې نشه ناوړه اغېزې لري.
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
اکرام ځوانه یو پورېګو په پور راکه دومره خمار یم چې تر دې ځایه په زنګېدو راغلم.
اوس د خپرونې لومړی مطلب ته راځو. د نشه موادو د جوړېدو پر کارخانو باندې د هوایي بریدونو له امله 3,000 کیلوګرامه نشه مواد له منځه وړل سوي دي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویا نصرت رحیمي ازادي راډیو ته وویل له نشه موادو سره د مبارزې پولیسو په تېره یو میاشت کې د نشه موادو د تولید پر کارخانو باندې د ځمکني او هوایي بریدونو له لارې 30,000 کیلوګرام ډیر نشه مواد ترلاسه کړي او بیا سوځولې دي. په دې اړه نظامي کارپوهان وړاندیز کوي چې د نشه موادو د جوړېدو پر کارخانو باندې د نظامي عملیاتو ترڅنګ دي له نشه موادو سره د مبارزې په برخه کې د سیمې هیوادونو د همکارۍ لاسونه سره ورکړي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکی وړاندې کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت خبر ورکوي چې په هلمند، فراه او بدخشان ولایتونو کې د نشه یي موادو پر کارخانو باندې تر هوایي بریدونو وروسته دغه ډول بریدونه د کابل شاوخوا نورو ولایتونو ته هم غځېدلي دي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویا نصرت رحیمي ازادي راډیو ته وویل په تیره یوه میاشت کې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په کابل، ننګرهار او لوګر ولایتونو کې د نشه یي موادو د تولید څو کارخانې ویجاړې کړې او په زرګونو کیلوګرامه نشه یي او کیمیاوي مواد یې سوځولي دي.
په تیره یوه میاشت کې 50,000 کیلو مخدره توکي په ټول افغانستان کې هغه د کورنیو چارو وزارت د مذاکراتو پر وړاندې د مبارزې معینیت لخوا دغه لاسته راوړنې شوي دي. دغه مخدره توکي ضبط شوي دي او محوه شوي دي. نور هم هڅه کیږي چې خصوصا د هغو کارخانو څخه چې د افغانستان د خلکو دښمنان ګټه اخلي هغه باید نصف شي.
د کورنیو چارو وزارت تیره اونۍ د نشه یي موادو د قاچاقونکو او خرڅونکو د نومونو یو لیست خپور کړ چې په دې لیست کې د نږدې دیرشو کسانو د نیولو حکم هم صادر سوی و. ښاغلی رحیمي وایي دوی اوس د نشه یي موادو کارخانو او هغو لارو ته خپل پام اړولی چې د نشه یي موادو د قاچاقو کاروانو نظرې تیریږي. له بلې خوا د کورنیو چارو وزارت پخوانی معین او سیاسي کارپو میرزا محمد یارمن وایي چې د امنیت د خرابوالي له امله اوس د نشه یي موادو قاچاقونکو او جوړونکو خپل لابراتوارونه او نور وسایل کابل ته نږدې ولایتونو او مرکزي سیمو ته وړي دي.
دا چې اوس امنیتي وضعیت خراب شوی نو د نشه یي موادو قاچاق کوونکو او جوړونکو خپل لابراتوارونه داسې سیمو ته وړي چې هلته څه ناڅه امنیت دی. په کار ده چې موږ د سیمې او نړیوالو هیوادونو په ګډه همکارۍ د نشه یي موادو پر خلاف مبارزه وکړو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له ولسي خلکو څخه غواړي چې د نشه یي موادو د جوړونکو او قاچاق کوونکو د نیولو په برخه کې له دوی سره مرسته وکړي. خو ښاغلی یارمن بیا افغان دولت ته وړاندیز کوي چې بزګرانو ته د عامه پوهاوي تر څنګ د بدیل کښت زمینه هم برابره کړي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
په راپور کې مو واورېدل چې په دې نظامي عملیاتو کې تر 10,000 کیلوګرامو ډېر نشه یي مواد افغان پولیسو لاسته ورغلي او بیا سوځول سوي دي. اوس له نشه یي موادو څخه محتاجینو ته ورځو. د کندوز ولایت ښاریان د محتاجینو ډېروالي اندېښمن کړي دي. دوی وایي چې د کندوز ښار مرکزي سیمې د محتاجینو په استوګنځایونو باندې بدلې سوي دي. د کندوز ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې رئیس عبدالبصیر مرشد وایي په کندوز ښار کې د محتاجینو موجودیت جرمونو ته لار هواره کړې ده. د دې موضوع نور تفصیل به د اجمل آرین په راپور کې واورو.
د کندز ښار په واټونو کې د روغدو کسانو زیاتوالی د ښار اوسیدونکو اندېښمن کړي دي. د کندز ښار په واټونو او کوڅو کې د روغدو کسانو دایمي تجمع او تګ راتګ د دغه ولایت د ښار د یوې لویې ټولنیزې ستونزې نوی تصویر دی چې د هر شخص توجه ځان ته راجلبوي. د کندز ښار اوسیدونکي د دغې ستونزې له کبله خپلې اندېښنې څرګندوي او وایي که اړوند ارګانونه د دې ستونزې د مخنیوي په اړه ډېر ژر لاس په کار نه شي نو ښایي روغدې کسان د ټولنې نظم خراب کړي. د دې ولایت د ښار یو تن اوسیدونکی اکمل رحماني وایي چې په ښار کې د روغدو کسانو زیاتوالی د خلکو لپاره په درد سر تبدیل شوی.
یک راهی است که با قاچاقیان و فروشندگان مواد مخدر برخورد جدی صورت بگیره و همچنان برای مرد
د حل لاره دا ده چې باید د مخدره توکو قاچاقبرانو او پلورونکو سره په جدي توګه چلند وشي او بل دا چې باید د مخدره توکو د زیانونو په اړه دوامداره د عامه پوهاوي کمپاین پیل شي څو خلک د مخدره توکو د زیانونو په اړه پوهاوي ترلاسه کړي. ښاغلی رحماني په ټولنه کې د روغدو کسانو د زیاتوالي یو ستر لامل بیکاري یادوي او وایي که چیرې ځوانانو ته د کار زمینه برابره شي نو له کبله یې له نشه یي توکو سره د ځوانانو لیوالتیا کې کموالی راځي.
رواندازی پروژه های زیربنایی و تأسیس کارخانجات تولیدی میتونه برای تعداد زیادی از مردم زمینه کار فراهم کنه.
که چیرې دولت د زیربنایی پروژه او د کارخانو په جوړولو کې پانګونه وکړي نو له کبله به یې زیات شمېر روزګار خلکو ته د کار بوختیا برابره شي، ځکه یو شمېر خلک د بیکارۍ او فقر له کبله دغې پدیدې مخه کوي. نو که چیرې ځوانانو ته د کار زمینه برابره شي د نشه یي توکو په استعمال کې هم کموالی راځي. په ورته وخت کې د کندوز ښار یو تن بل اوسیدونکی محبوب الله محبوب وایي که له دغې پدیدې سره په جدي توګه مبارزه ونشي نو ښایي زیات شمېر ځوانان د نشه یي توکو ښکار شي.
در سطح ولایت کندوز متاسفانه رجوی مردم یا جوانا یا دیگه مردم
متاسفانه په کندوز کې د روغدو ځوانانو شمېر مخ په زیاتېدو دی او دغې مسلې خلک سخت اندېښمن کړي دي. خو د دوی د درملنې په برخه کې په کافي اندازه امکانات هم نشته دي او دولت باید د دغې پدیدې په مخنیوي کې کوټلي ګامونه پورته کړي. بلخوا په کندوز کې له نشه یي توکو سره د مبارزې ریاست رئیس عبدالبصیر مرشد هم د ښار په واټونو کې د روغدو کسانو زیاتوالی یوه ټولنیزه ستونزه بولي او زیاتوي چې دغه وضعیت دوی هم اندېښمن کړي دي.
کسایی که مراجعه میکنن به شفاخانه تداوی معتادین یا تداوی میشن و باز هم
یو شمېر کسان چې روغتون ته د درملنې په خاطر راځي او له درملنې وروسته بیرته دغې پدیدې ته مخه کوي. خو که چیرې دغو کسانو ته د کار زمینه برابره شي نو ښایي بیا ځلې نشه یي توکو ته مخه ونه کړي. او بل دا چې په کندوز کې څه باندې 1500 کسان په مخدره توکو متاد هیواد دی او دلته یو اتیا بستریز روغتون فعالیت کوي چې هغه ټولو روغدو کسانو ته رسیدنه نشي کولی. خو د کندز مدني فعالان د نورو ستونزو تر څنګ بیکاري او دغه راز په دغه ولایت کې د نامنویو او جګړو دوام د ځوانانو د روږدېدو ستر لامل بولي او ټینګار کوي که چیرې وزګارو خلکو ته د کار زمینه برابره نشي نو ښایي د روغدو کسانو شمیر له دې هم زیات شي.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریج پر مزنی سپو سربیره په 100.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس به د انسان پر عصبي سیستم باندې د نشو د ناوړه اغیزو په اړه معلومات درکړو. طبي ډاکټران وایي چې نشي مواد لومړی د انسان پر اعصابو باندې برید کوي، په نتیجه کې د انسان عصبي سیستم ګډ وډ او له دې امله ځینې محتاجین لیونی کیږي. دا چې نشه ولې د انسان پر عصبي سیستم ناوړه اغیزې کوي، دغه ناوړه اثرات له نشیانو سره تر څومره وخته پورې پاتوي او په کوم عمر کې نشه د انسان پر عصبي سیستم ډېرې ناوړه اغیزې کوي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نقله ډاکټر محمد ګل صمیم سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې په عمومي ډول نشه د انسان پر عصبي سیستم باندې څومره ناوړه اغیزې کوي.
ټول نشهیي مواد د انسان پر دماغ باندې ناوړه اغیزه لري، د سګریټ یا تمباکونه نیولې تر تریاک او پوډر پورې. نشهیي مواد دوه ډوله ناوړه اغیزې رامنځته کوي چې یو یې لنډمهاله او بل یې اوږدمهاله دي. لنډمهاله ناوړه اغیزې د نشهیي موادو د استعمال سره سم رامنځته کیږي چې تر 100 دقیقو پورې دوام کوي. عام خلک په دې باور دي چې دغه نسبي خوشحالي او آراموالی د مخدره موادو یا د نشهیي موادو یو ښه ګڼه ده. په حقیقت کې داسې نه ده. کوم وخت چې د نشهیي موادو څخه استفاده وکړي د 100 دقیقو لپاره په دې کې نسبي آراموالی او خوشحالي رامنځته کیږي. نو دی دغه نسبي آراموالی او خوشحالي د نشهیي موادو ښېګڼه فکر کوي، حالانکه داسې نه ده. دغه اضطراب او دغه مشکلات چې دته پیدا شوي دي، دغه د نشهیي موادو له خاطر ورته پیدا شوي دي. د خوب راتلل، ګډې وډې خبرې کول، د توجه خرابوالی، د قضاوت خرابوالی، شخص ته محیط بل قسم ته ښکارېږي، یعنی هغه دی عادي نه ورته ښکارېږي، ځان ورته عادي نه ښکارېږي، ځان ورته یو بل قسم ته ښکارېږي. شخص ته برسامات پیدا کیږي، برسامات یعنی په سترګو باندې دی بعض شیان ویني، بعض غیبي اوازونه اوري. د حافظې خرابوالی دغه د نشې لنډمهاله تاثیرات دي. اوږدمهاله تاثیرات بیا لکه ویره یا استراب سی په طبي زبر ورته انزایټي وایي، د ویرې مرض دغه ورته پیدا کیږي. شخص ته ژور خپګان یا ډیپریشن پیدا کیږي او نشئی یا معتاد شخص ته بعضی اوقات لیونتوب پیدا کیږي یا سایکوزیس ورته وایي. د شخص په شخصیت کې تغیرات لیدل کیږي، مخکې سی کوم شخصیت د درلود پیل نه هغه شخصیت نه لري. اموټیویشن سندروم، یعنی شخص ته یو داسې مشکل پیدا کیږي چې هغه د هیڅ شي په وړاندې له ځان عکس العمل نه کوي، یعنی بیا تفاوت وي. او همدارنګه نشئی مواد د مخته د وینې د جریان د کمیدو سبب ګرځي. کوم وخت چې د مخته د وینې د جریان کم سي، قسم قسم یا ډول ډول رواني او عصبي ناروغي رامنځته کوي، لکه د بدن د یوې برخې فلج کېدل یا د ټول بدن فلج کېدل، د حافظې خرابوالی یا سیډیمن شورت وای، او د پارکینسون یا د ریګډو مرض په شخص کې رامنځته کوي. دغه د نشئی موادو اوږدمهاله تاثیرات په شخص کې رامنځته کوي.
ولی نشه پر عصبی سیستم باندې ناوړه اغیز لري؟
د انسان بدن یو ډول کیمیاوي مواد تولیدوي چې نیورو ترانسمیټر ورته ویل کیږي. ټول نشئی توکي د نورو ترانسمیټرونو پر تولید باندې تاثیر لري، د بعضو تولید کموي او د بعضو د زیاتوي. د مثال په توګه نشئی مواد د ډوپامین چې نیورو ترانسمیټر دغه سطل وړوي، کوم وخت چې سطل وړسوه په نشئی شخص کې د لیونتوب سبب ګرځي. او همدارنګه د سیروټینین چې یو بل نیورو ترانسمیټر ده دغه سطح کموي، کوم وخت چې د سیروټینین سطح په دماغ کې کم سي د ژور خپګان یا ډیپریشن سبب ګرځي. او همدارنګه د گابا یا گابا امینوبیتریک اسید چې یو بل نو نیورو ترانسمیټر یا کیمیاوي مواد په دماغ کې دغه هم د کمښت سبب ګرځي. کوم وخت چې د گابا سطح په دماغ کې کم سي د استراب یا د ویرې یا ترس ناروغي رامنځته کوي په شخص کې.
ایا ټولې نشې پر عصبي سیستم یو ډول ناوړه اغیز لري او که یو نشه لګه او بل ډیر اغیز لري؟
ټولې نشې د انسان پر دماغ باندې بد تاثیر لري، ولې نظر د نشې موادو نوعیت یا ډول ته فرق کوي؟ د مثال په توګه چرس د گابا چې یو نیورو ترانسمیټر د دغه تولید کموي، کوم وخت چې د گابا تولید کم سو په شخص کې ویره یا ترس یا استراب یا ناجوړي د رواني دغه رامنځته کوي. او همدارنګه پوډر او تریاک د دوپامین د سطحې د لوړېدو سبب ګرځي، کوم وخت چې د دوپامین سطح لوړ سي محتاط شخص ته لیونتوب پیدا کیږي. او همدارنګه دماغ ته د وینې د جریان د کمېدو سبب ګرځي، کوم وخت چې دماغ ته د وینې جریان کم سي په شخص کې مختلفې ناروغۍ لکه پالج او د حافظې خرابوالی او د پارکینسون یا ریګ ناروغي شخص ته پیدا کیږي.
دغه ناوړه اثرات له نشیانو سره تر څومره وخت پورې پاتې کیږي؟
تر کومه وخت پورې چې یو شخص له نشي موادو څخه استفاده کوي، د دغو نیورو ترانسمیټرونو بیلانس به خراب وسیږي، شخص به رواني مشکلات ولري، او دغه تغیرات د رواني او عصبي ناروغیو باعث ګرځي. نو تر کومه وخت چې شخص له نشي موادو څخه استفاده کوي، دغه مشکلات به ورسره وي. البته د وخت په تیریدو باندې په دغو مشکلاتو کې زیاتوالی رامنځته کیږي، ځکه چې شخص د وخت په تیریدو سره د نشي موادو مقدار زیاتوي. نو دغه زیاتوالی د عصبي ترانسمیټرونو د زیات خرابوالي باعث ګرځي، او په نتیجه کې د رواني او عصبي ناروغیو د شدت سبب ګرځي. کوم رواني مشکلات یو شخص د نشي موادو له امله پیدا کیږي، په ضرب دی وی مسکی له ترک ورسو له منځه ځي.
په کوم عمر کې نشه د انسان پر عصبي سیستم ډیره ناوړه اغیز لري؟
په مجموع کې نشه د انسان پر دماغ باندې په هر عمر کې بد تاثیر لري، بل خصوص یا په ځانګړي توګه په نوې ځوانانو کې او د زیات عمر لرونکو کسانو کې نشه ناوړه اغېز لري. علت یې دا ده، په زیات عمر کسانو کې دماغ ته د وینې د جریان د کمېدو له وجې په هغو کې مشکلات پیدا کیږي. نو که چیرې دغه شخص چې دماغ ته د وینې د جریان کمښت لري او د نشې موادو څخه استفاده وکړي، دغه نور هم کمیږي او رواني یا عصبي مشکلات یې زیاتیږي. او په ځوانانو کې د ځوانانو دماغي سیستم د تکامل په حالت کې ده، نو په دغه وخت کې یو شخص له نشې موادو څخه استفاده وکوي، هغه تکامل یې له منځه ځي، یعنې له شخص څخه یو کامل شخصیت نه جوړیږي.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو له لارې مسولینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه په ورځ له دریو تر څلورو بجو د دغه شمیرو له لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 شل 50 40 0992 225 او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پانی له لارې خپل پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د ظاهر کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اکرم سوداګری کوي او له دې لارې شډیر پیسې ګټي. د خپلې ونجدي انډیوال نظر ته هم د دې کاروبار لارې چارې ورشي، خو نظر چې کله دا کاروبار شروع کوي نو سم د لاسه پولیس نیسي. دا چې نظر څه ډول کاروبار کاوه چې پولیس ونیو او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
اکرام ځوانه یو پورېږو په پور راکه، دومره خمار یم چې تر دې ځایه په زنګېدو راغلم.
یاره نظیر جانه، تا هم عجیب سړی، د سر وېښتان دې له پورو ډک دي او ته نور پور هم غواړې. تا اول زما غزوړ پور راکه، بیا به زه بله پوڼۍ په پور درکم.
دومره وږی سړی بابا، زه خو تختم نه، هغه وختونه دې هېر شو چې خوله به دې کږه راته نیولې وه او زما په هیروینو به دې مزې کولې.
ته اوس زړې بمبولالې پرېږده، رنګه زما غوندې کار ته ملا وتړه، بیا به میلې کوې میلې.
څنګه کار؟ ژر راته وایه یاره، چې داسې خمار یم ټول ځان مې درد کوي.
زه به دې ضمانت وکړم، له ساقیانو څخه څو پوړۍ پوډر رانیسه، څومره چې د ورځې ستا بس کېږي هغه ستا، او پاتې په نورو عملیانو خرڅوه. کنه ښه ګټه لري، زه هم همدا کار کوم.
دانو گتا ندا سامس کروتا دا تسترگی نلاری چه پولیسو پا قاچاقبارو پسی پایچی را پورتا کریدی اوار اورا چی نیسی یار تزدی گتی تیریم خپلا غریبی می قبول دا انا اکمی پا بلا ما اختا کوا
یار نزیران دی دارنی او بونو اکل دیم خودت للای دی تا کم وقت لیدلی دی چی پولیسو دی کم عملی نیولی او زندان تا یا چاولی وی پولیس نا دا سرک پا غانا دلی دلی عملی نبینی
دا کار یا زورا ور کولی زیاویا لیوانای زن زورا وری مونا لیوانای یار تر دی کارمی تیر
یار نزیرا دیر سادای دوم راملیانو پا دلکی پتا چوک پویگی چی تا پودر خرسوی جامعه و خبری خود دا طول عملیانو یو دول دی طول ساکین دا عملیانو پا جامعه کی مواد خرسوی
نو ما خود طول پیشنی چی عملی هم پر ما با عملیان باورو کی چیز ساکی هم کچا نرا تغرانی ولا پیا با تکو هم دا خو گندنه نده چه زناری اکرما چه واغلی تازه گندنه وا وا قسمت خور بیاری
یعنی نزیره دیر نده کیه که پا فلمونو که ده کار کهولی اوز بزم شارو خان وی
نخو خان ویما تو خدای دا کار پا کاره گیگی عملیان بچنگ خبر شی چه زو بوری خرسوم هر ملیخ پل ساقی لدی اول آغا نیرانی چی
زبا با توار خطای ما در تاویل جزی لارا در خیم
خزم اگا در اتاو مایا چیز خلق چنگ خبر کم چیز بودای خرچم
امی مکاوا زل سمالیا ندیوالان لارم زبا ورتاویم چه تردی ورستا سلسه که پوڑه ای رانیسی چه دوره زلس پوڑه خرسی که ولی دی پا غوانو که دا پیوه ورست خوبا لزانه میلیونر نجوده دی بابا
یارا که ریختی آدر تاو بایم لپولیسو دی داریگم
را بابا هم دی زنکی گی او هم دی سنکی گی لکه تر خوبا نخام خامانی تا نیدی آوری دلی چه وی گتا پا تاوان کی گی
خیل سام بدا درزا چیزو
درزا چیزو
لچا سر کم پوڑه موڑه نشتا لسه ها رئیسی می سک نده کرده سخت خو ماریم
دلتا راشا بادارا بوره تا چه ده بوره یا بوجه و غوارا بوجه
سامه ده دوی پوره را که
اکا ده چه نابله ده خونده را تخکاری ننو را چوک باشا هم باور نشی که ولی اول بایدی را که بیا با بوره دار کم
پردوار استرگو تا ودره گز پیسی راو باسم
پام چه اونه خوزه گی زه پولیسیم لاسونه پورتا که
زه شای پولیس زه خو عملیم سه
توست پولیسو سره چالاکی که
و کماندان سه ولاکا چالاکی کهوم ما ویل زه عملیم دا پورای خود طولو عملیانو سرشده اگوی ولی ننیسی چه زده کلک نیولایم
اگوی متعدین دی او تی قاچاقبر
قاچاقبران خو دیر پیسه دار خلق وی ها تمی دی کالو نیچه تو و گره زلاز کالا کی گی چی دا عمل کوم دا شاقوه طول عملیان ما پیشنی چی زدوکیم
که ثابتشی چی تو موتا دی بیا هم دی قانون لمخه دی دوم را دیرو هیرونو ساتولو اجازه نلاری یوازی دوم را لزان سر گرزولشی چی ضرورت ورتو لاری ستا خود جیب لحیروینو ڈک دی پر خلکوی خرسه تو خسام قاچاق بریه
و قماندان زیب دامی طول زخیره دا لگ لگ ترید کوم زد هیروینو قاچاق بر نیم خیر دی ما خوشی کذب گنایم ولا کمی قاچاق بری کری
بس دې ډېر خبره مکوا، دا دلایل دې په محکمه کې قاضي ته وایا، مخکې شه.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
هر چهارشنبه ماسپهین له دو تر درو بجو میکروفون ستاسو.